السلام علیکم پروان خبری گڑے کې نجیب عامر مو کوربه ده د غرمې 12 بجې دی او په دې خبرونه کې د ترهګرۍ پاړه د پاکستانی چارواکو سرګندونه بلوچستان کې د یو ډلایز خبر انکشاف د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو پایل او ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو د برید پاړه راپور نه لرو نور مهم موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته در پیژنو اسرار حلم مومند تا د پراګ په سټوډیو کې را سره ده ما کاوی تاسو پارم د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونو ده پاره
د مهمو خبرونو لنډیز پاکستان حکومت وايي د تحریک طالبان پاکستان مشر له حکومت سره د سولې خبرې کول نه غواړي د امریکا او پاکستانی چارواکو ترمنځ پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکي ډایلاګ په ترڅ کې لومړی غونډه وشوه او امریکا د افغانستان له بګرام زندان د هغو قیدیانو د خوشی کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړه چې خطرناک مجرمان یې بولي اوس د خبرونو تفصیل پاکستان حکومت ویلی دی د وسلمالو طالبانو یو شمیر ډلې له حکومت سره د سولې خبرې کول غواړي خو د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر مولا فضل الله پکې جدي نه دی پرون قومي اسمبلی ته خپل وینا کې د پاکستان د کونو چر وزیر چودر نثار علی خان وویل
کله چې زمونږ د مولا فضل الله او د هغه د ډلې سره رابطه ونه شوه نو مونږ بل لار وازمایله او د هغه خلکو سره مو رابطې شروع کړې چا چې مذاکرات کول غوښتل خو یې په دغه وخت د بنو حمله وکړې شوه او د تحریک طالبان لخوا د دې د ذمہواري بیان راغی د کومې نه چې دا خبره په ډاګه شوه چې تحریک طالبان مذاکرات کول نه غواړي
دا برسه حل کې دا چې پرون د حکومتي ګوندو مسلم لیگ نن په غونډه کې د پاټۍ زیاتره غړو د وسلوال طالبان پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړو امریکا او پاکستاني لوړپوړو چارواکو د چبان درې کلونو لزند وروسته پرون په واشنگټن کې د دوه هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي ډایلاګ یا مذاکراتو لومړنۍ غونډه وکړه د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل پرون د ګل پورس جان کیری ویل
زمونږ ترمنځ روان ستراتیژیک ډیالوګ د دوړو هیوادونو د ګډې سوکالۍ د زیاتولو لپاره د ګډې ژمنې او د هغو اقتصادي ازمیښتونو حل دی چې پاکستان ورسره مخامخ دی بل هدف یې زمونږ د امنیتي اړیکو درک هم دی
د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي ډایلاګ پروسه په 2010 کال کې وروسته له هغې په ټپه ودرېده چې په ځینو مسلو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې چې یوه وجه یې هم د امریکایي خاصو ځواکونو لخوا په ابټآباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په استوګنځي عملیات وو چې هغه پکې وژل شو د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي د بلوچستان صوبې په خوزدار کې د موندل شوی ډلهیز خبر پړه د تحقیقاتو لپاره یې چارواکو ته خطونه لیږلي د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشالې ډو ته په دې اړه ویل نوموړي وایي چې موږ د کورنیو چارو وزیر او د بلوچستان وزیر اعلی ته په دې حق له خط لیکلې هغه کورنۍ چې خپلوان یې له درک دي اندېښنه لري چې کېدای شي دغه موندل شوی مړی د دوی د خپلوان وي یا د وی چې د ایشیا د بشر حقوقو ادارې ایشین هیومن رائټس کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د بلوچستان په خوزدار کې د خوښه یو نیم سلمړو ډلې خبر موندل شوی د بلوچستان د کونو چارو د محکمې سیکرټري اسد ګیلانی نن مشالې ډو ته دغه لوی خبر موندل و منل خو ویل چې د موندل شو مړو شمیر دیار لسدي د خان عبدالولی خان ټبر بیگم د سیمولی خان له حکومت په کلک غوښتنه چې د مذاکراتو یا عملیاتو د لارې د ملکي امن پر ځای کړي پرون په پیښور نشتر حال کې د پښتنو سیاستوالو بچا خان او ولی خان ګټلین د ستوري ته خپل وینا کې بیگم د سیمولی خان ویل
چې کله ما یې ترکتو او کله ما یې خبرې کوم سرونه یو ځای کې او د خان د دې افت دا چې کوم مصیبت راغلې ده کله دې له یو
بیگم نسیم ولی تور ولګو چې په ملک کې د ترګری وجه د حکومت غلط پالیسیان دي د خبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې د سړګاړې په یو بمی چودنه کې دوا پولیس والا وژل شي او څلور نور جوړل دي د ګومل ثانی محرر اجمل خان نن مشالې ډوتول چې د پیخه پرون ګرمه د ټانګ سیمه د ګومل ثانی په حدودو کې رمسته شوی د بریټ پلاچا نه د منلي د پاکستان دریو ګوندونو پرون په پېښور کې اعلان وکړ چې په راتلونکو بلدیت انتخاباتو کې به د دوی اتحاد وي او شریک امیدواران به مخې ته راوړي. دغه درې ګوندونه عوامي نیشنل پارټي، جمعیت العلماء اسلام او پاکستان پیپلز پارټي دي. د دې اتحاد مشر میاں افتخار حسین او مرستیال یې حاجی غلام علي ټاکل شوي دي. همدارنګ نجم الدین خان به د دې جنرل سیکرټري وي. دغه درې وړ ګوندونو په صوبه کې د بلدیت انتخاباتو د زر سره کېدو غوښتنه هم کړې ده. تاسو له مشالې خبرونه اورئ. امریکا د افغانستان له بګرام زندانه د حقوق قیدیانو د خوشی کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړه چې خطرناک مجرمان یې بولي. د پینټاګان ویاند کرنل سټیو وارن پرون ویل افغان حکومت د 30 قیدیانو د خوشی کولو دنده د بګرام زندان په اړه د څېړنې کمیټې ته سپارلې، خو د خبرداری ورکړه چې یو شمېر د بندیان د سړک د غاړې چاودنو او ځنې نور پر افغان او بهرني ځواکونو په حملو تورن دي. د ناټو عمومي منشي اندري فوغلس موسین اهم ویلي دي چې هغه ته به پر دې اندېښنه وي که چیرې دغه قیدیان د سیاسي وجوهاتو له کبله پرېښودل کېږي. د ناټو عمومي منشي خبرداری ورکړه که چیرې افغان حکومت له امریکا سره ډېر زر دو اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو ممکن د حکومت د پوځ لګښتونه پوره نه کړی شي. اندري فوغراس موسین د ګل په ورځ وویل که چیرې د روان کال په پای کې له افغانستانه بهرني ځواکونه ووځي نو د دې هیواد لپاره به ګرانه وي چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن ګواښ کړی که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو له افغانستان څخه به خپل ټول عسکر وباسي. او اخیری خبر دا دی د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن وای د هغو راپورونو له امله وارخطا ده چې د یوکراین حکومت د مخالفو مظاهره کوونکو د ځپلو په مقصد ممکن اضطراری حالت اعلان کړي. اشتن وویل د حالاتو په اړه د خبرو لپاره به د سه شنبې په ماښام کیف ته ولاړه شي. له بلې خوا د یوکراین ولسمشر ویکتر یانوکوویچ او د عدلي وزیر د ګل په مخام له مخالفو مشرانو سره د هیواد د شخړو د حل په مقصد له 200 زیاتې خبرې وکړي. په یوکران کې روانې شخړې د نومبر میاشتې په وروستیو کې وروسته له هغې پیل شوې چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د نږدې کېدو تړون رد کړ. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار علم مومند چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې لمان نجیب عامر سره یو مهم راپورونه مې درته راټول کړی. د پاکستان وزیر اعظم وایي تر څو ترهګر ځپل شوي نه وي پرمختګ نشي کېدی. د بلوچستان په خوزدار کې د یو ډله ییزه قبر د موندل کېدو حال درکو. میرمن نسیم ولی وایي ترهګر د پوځ پیداوار دي، هغوی دې ختم هم کړي. د پاکستان او امریکې ترمنځ په ستراتیژیکو خبرو راپورونه لرو. په ډېر اسماعیل خان کې پر پولیسو برید ترسره شوی، دوه پولیس والا وژل شوي، څلور ژوبل دي. د افغان خبریالانو د روزنې لپاره جلال آباد کې یو ورکشاپ وشو.
خاصم موخه او هدف دا دی چې د 2014 کال په ټاکنو کې د ژورنالیستانو امنیت څنګه خوندي کېدی شي، یو درست میکانیزم ته ضرورت دی.
له خیبر اجنسۍ بې ځای شوي کډوال وایي په بد حال کې ژوند تېروي.
دا غریبون ورزنه روسیل ته توصیل کې ورسته راکی په تما، لیکن څوک چې تاسو نه کوي دغه غریبونو لاچا دی ورو په شای ور نه کو. ودا چې داسې خلکم شته چې وخت ډوره ورکړ نشته.
نورا پرونه او کا وخت یار یو کړه یو نیما سندره هم درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په سیمه کې د تروریزم د لمنځوړلو پرته د سیمې اقتصادي وده ناشونې ده. نوموړي همداراز ویلي پاکستان یو له سوله خوښه هیواد دی او د خپلو ټولو ګاونډیو سره سوله ییزې او ښې اړیکې غواړي. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال کړې. له پېښوره زموږ همکار راپور کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای په سیمه کې د تروریزم لمنځوړلو پرته اقتصادي وده ناشونه ده او په خبره مونږ په سیمه کې د خوشحالۍ او سوکالۍ یو نوې لړۍ پیلو چې د پاکستان په ګډون به د سیمې لپاره ګټوره وي. نوموړي همداراز ویلي پاکستان سوله خوښه هیواد دی او له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره سوله ییزې او ښې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبرې د دوشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې د دې هیواد د واکمن مسلم لیگ نون ګوند د پارلماني غړو غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. په اسلام آباد کې یوه خبرې ځای سرچینې ازادي راډیو ته ویل، نوموړي دا غونډه له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو یا هم د عملیاتو لپاره د سلام مشورې او تګلارې جوړولو لپاره رابللې وه چې په ترڅ کې د دې ګونډېرې غړو د طالبانو په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د واکمن ګوند غړو د طالبانو په ضد د عملیاتو غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو عمومي وایند شاهد الله شاهد په روانه اونۍ کې د دریم ځل لپاره ویلي، موږ له حکومت سره خبرو اترو ته چمتو یو، خو حکومت ته پکار دي چې په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي او د تېرو حکومتونو په څیر د په مذاکراتو سیاست نه کوي. پاکستانی پوځ د رواني میاشت په 19 نیټه په بنو کې د هیواد پر سر تیرو تر بمی چاودنې او په 20 نیټه د پنجاب ایالت په پینډۍ ښار کې د هیواد د پوځ عمومي قمندانې ته نږدې تر ځانمرګي برید وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې هدفي عملیات وکړل چې په ترڅ کې د هیواد د پوځ د اماړیکو د دفتر په وینا د شپږ دېرش بهرنیو سخت دریځه وسلوالو په ګډون لږ تر لږه څلوېښت وسلوالو وژل شول. د پاکستان یو شمیر مذهبي ګوندونو د دوشنبه په ورځ د هیواد پر حکومت غږ وکړ چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو ډډه وکړي، ځکه چې دا به ډېرې خطرناکې پایلې ولري او په خبره پوځي عملیات د ستونزې حل نه دي او د دې په ترڅ کې به په پاکستان کې روانه ترهګري ختمه نه بلکې لا ډېره شي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت د تیر کال د سپتمبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې د هیواد د یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس رابللی و چې په ترڅ کې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل شو او پوځي عملیاتي د وروستي انتخاب په توګه وټاکل شول. خو د همدې کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د پخواني مشرکی ملا مسعود تر وژل کېدو وروسته طالبانو له حکومت سره خبرو اترو انکار وکړ. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری ښارونو کې په تروریستي پیښو کې ډیروالی راغلی چې له امله د دې هیواد مرکزي حکومت د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو تر سخت فشار او نیوکو لاندې دی.
بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل، که د ترهګرۍ پر ضد عملیات کیږي نو باید د سیاستوالو، ملت او پوځ په هماهنګۍ سره دی وشي. نوموړی ویل که طالبان له مذاکراتو سره جوړ نه وي نو دوی به هله د عملیاتو لاره غوره کوي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال په دې راپور کې چې له اسلام آباد رالیږل.
د بل په ماخام قومي اسمبلی کې خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان طالبانو سره د مذاکراتو عمل په حق لا ایوان ته خبرونه ورکړه او وی ویل چې وړاندې ورځو کې د طالبانو د ځینو ډلو سره مذاکراتو کې ډیر پرمختګ شوی وو، خو د بنو حمله دغه عمل یو وار بیا په شا بوتلو. نوموړي زیاته کړه چې مولا فضل الله او د هغه ځینې ملګري مذاکرات نه غواړي.
تو پھر ہم نے دوسرا آپشن آزمایا.
کله چې زمونږ د مولا فضل الله او د هغه د ډلې سره رابطه ونه شو نو مونږ بل لار آزمایله او د هغه خلکو سره مرابطه شروع کړې چا چې مذاکرات کول غوښتل او هغه کې راته ډیره کامیابی ترلاسه شو او تر دې د ما ټاکل شوې و چې اول به هغه بیان ورکوي او د هغه رستو بیا زمونږ بیان راځي. خو ان په دغه وخت د بنو حمله وکړې شو او د تحریک طالبان لخوا د دې د ذمہ بیان راغی، د کوم نه چې دا خبره په ډاګه شو چې تحریک طالبان مذاکرات کول نه غواړي.
په دې موخه چودھری نثار علی خان اویل چې ترهګری یوازې د یو سیاسي ګوند مسله نه ده، بلکې دا د ټول پاکستان او د ټولو سیاسي ډلو مسله ده. باید چې قام او ټول سیاستدانان په دې معاملې باندې یو موټی شي. نوموړي اوه
خا ملټری آپریشن هو، خا ڈائیلاگ ہو، جب تک اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کامیابی کے بہت دور ہوگا.
که پوځي اپریشن وی او که مذاکرات وی، تر سوچ په هغه اتفاق رائے نوی پیدا شوه تر هغه کامیابی نشي تر لاسه کیده. پاکستان زمونږ د ټولو په شریک دی او د دې د خاورې بچکی دوه لپاره دا ثابت کړي چې مونږ سیاست یو خو کیدو او د دې سختو حالاتو قابو کولو او د دې فساد ختمولو لپاره یو موټی شو. نو زویم چې د دینه بل غټ نې کی نشتا، نو که مونږ یو موټی شو نو ان شاء الله پاکستان کې به امن پزی شي.
په دې موخه د پاکستان پیپلز پارټي اپوزیشن لیډر خورشید شاه د چودھری نثار علی خان په جواب کې وویل چې دولستر کې د پاکستان وزیر اعظم اړخته دي، نو تاسو ثابت کړئ چې تاسو کوم فیصله کړی دا هغه د پاکستان او د پاکستان د قام په حق کې ده، نو ټول قام به تاسو سره وګ په وګ ولاړ وي.
د بلوچستان په خوزدار سیمه کې لیو ډلیز قبره دیارلس مړی موندل شوی دی چې د پیژندګلوۍ نه وتلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې دغلته خښ کړی شوی دی. د ورکو بلوسو اتحادیه وایي دا به د دوی له هغو زرګونو خپلوانو څخه وي چې په مرموز ډول وخت په وخت ورکېږي. احتمال شته چې نور مړی هم په سیمه کې وموندل شي. په دې اړه پام وکړئ. له کوټې نه زموږ د همکار علیګری راپور ده.
د کوټه او کراچی پر لوی سړک پرته د بلوچستان خوزدار سیمه هم یو له هغه ناکرارو سیمو څخه ده چې لتیرو څو کلونو پکې د هدفي وژنو زیاتې پیښې پکې سوي او د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو فعالیتونو پکې زیات دي. د شنبه په ورځ د دې سیمې په توتک نومې ځای کې یوه شپانه د انسانانو د جسدونو انکشاف وکړ چې په پلټنه یې ډله ییز قبر وموندل څو او څلور مړي ځنې ترلاسه شول. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټای وایي د دې ډله ییز قبر پلټنه لا هم دوام لري او تر اوسه پورې ورڅخه ډېر داسې جسدونه راایستل شوي دي چې پر بدنونو یې چونه شیندل شوي او د پیژندلو نه دي. تر اوسه پورې د 13 کسانو جسدونه موندل شوي دي چې د پیژندلو نه دي. د خوزدار ضلع روغتون ته مو انتقال کړي دي. د بلوچستان حکومت به د دوی ډي این ای معاینات کوي. بیا کېدای سي ووایو چې دا جسدونه د چا دي. موږ په نورو جسدونو پسې هم پلټنه کوو. په خوزدار کې تر دې پخوا هم د هغو بلوڅو سیاسي فعالینو مړي موندل شوي چې په مرموز ډول ورک دي او کورنۍ د ورکېدنې تور پر ملیشا ځواکونو او د پاکستان پر استخباراتي ادارو ور اچوي. د ورکو بلوڅانو اتحادیه ادعا کوي چې له دې ډله ییز خبره ترلاسه شوي مړي هم د ورکو بلوڅانو مړي دي. په کوټه کې د بلوڅو د بشري حقونو سازمان له ډله ییز خبره د ترلاسه شویو مړیو پیښو حکومتي ترهګري وبلله او په خلاف یې احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو بلوڅو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و او داسې شعارونه یې ورکول. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټای د دغو کسانو د وژنې تور د بلوڅو په خپلواکي غوښتونکو سازمانونو پورې کوي او تور لګوي چې دوی د هند د استخباراتي ادارې را په مرسته دا کارونه کوي. خو خپلواکي غوښتونکو بلوڅان او د بلوڅو ملتپال ګوندونو حکومتي ادارې او د هغوی ملاتړې د دغو خلکو په وژنه تورن بولي. دا لومړی ځل دی چې د بلوچستان له یوې سیمې څخه ډله ییز قبر وموندل سو. د سیاسي چارو کارپوهان او د خوزدار سیمه ییز چارواکي وایي امکان شته چې په دې سیمه کې نور ډله ییز قبرونه هم وموندل شي.
بل پلو پرون د ډیر اسماعیل خان د ټانک ضلع په حدودو کې د پولیسو په یو ګاډي د چاودنې په ترڅ کې دوه پولیس والا وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو تل مرګونی بریدونه ترسره کیږي چې ورکې کله کله د دوی مهم مشران هم خپل ژوند د لاسه ورکوي. نور لډیر اسماعیل خان د مشال د همکار په دې راپور کې
د دریم په ورځ د ټانک نه د سویل طرف ته تقریبا د شل کیلومیټر په فاصله د ټانک پولیس ګومل تڼې گشتي سرتیرو ګاډي ته د سړک په غاړه په مځکه کښې خوندي بم ور وچاو دېده چې په نتیجې کښې یې په ګاډي کښې سواره د پولیس فورس دوه سرتیري مړه او څلور نور پرارژلي شول. پرارژلي سرتیري د مرم پټۍ د پاره سمدستي د ټانک هسپتال ته ولېږدول شول. د ګومل تڼې چارواکي وایي چې په وژلي کسونو کښې ای ای محمد جمیل او میرا باز شامل دی. پولیس دے پیش رپورٹ درج کرائی پر تحقیقات لگیا دائی. دا مشال ریڈیو پا پشتنے دو گمل تانے معرر اجم خان دے پیش حال پا دا رنگ بیان کن. گومل مرتضی پر سیما کشے دسویلی وزیرستان دے سینٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی پکور ہاں دلاسی بم بریت شوائے وا چپکشے سزانی زیان نو شوائے. البتہ دے کور زنے دیوالونو او کڑکائی تا لشکی لشکی زیان را سے دلائی وا دا دے دوارو پیشو پڑا لیا تر اوسا پر چاہاں کا بولا کڑے نہ دا.
پاډی رسمال خان کې د مشال رادیو همکارو چې تاسو هلته په پولیسو د ترسره شوی برید په اړه معلومات ترکول. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت صلاحکار سرتاج عزیز د دوشنبه یا ګل په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره وکتل او دواړو مشرانو د ستراتیژیک ډیالوګ عملیه بیرته ژوندی کړه. د عزیز او کری د کتنې په اړه به له جان آقا علي کوزین اورو.
پاکستان او متحده ایالاتو له دریو کالو ځنډ وروسته په خپلو کې د ستراتیژیک ډیالوګ عملیه بیرته ژوندۍ کړه. دا عملیه په 2011 کال کې هغه مهال بنده شوې وه چې د امریکا خاصو ځواکونو په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه ابن لادن په کور د پاکستاني چارواکو له خبرتیا او اجازې پرته عملیات وکړل او نوموړی وواژه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت صلاحکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وویل پاکستان دا وړتیا لري چې له روان اقتصادي بحران څخه ځان وباسي او د 21مې پیړۍ په پړانګ بدل شي. د لا عزیز سره د خبرو د پیل پر مهال ویل زمونږ ترمنځ روان ستراتیژیک ډیالوګ د دواړو هیوادونو د ګډې سوکالۍ د زیاتولو لپاره د ګډې ژمنې او د هغو اقتصادي ازمیختونو حل دی چې پاکستان ورسره مخامخ دی. بل هدف یې زمونږ د امنیتي اړیکو درک هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ هم وکړ. په بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو د اهمیت په اړه ویل له دریو کالو وقفې وروسته د دغه ډیالوګ بیرته پیل کول د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نرمښت اهمیت او دوه اړخیز تعهد ښکارندوی دي تر څو مخالفتونو او نورو پارونو ته اجازه ورنه کړي چې د دواړو هیوادونو په ستراتیژیکي اړیکو اغیز وکړي. سرتاج عزیز دا هم ویل اسلام آباد هیله مند ده چې واشنگتن پاکستان ته د خپل یو مهم شریک په توګه وګوري، نه د تروریزم پر ضد جګړې او یا له ګاونډي هیواد افغانستان له دوربین څخه.
جان آقا علی کوزی، او په داسې حال کې چې نن پرون په واشنگتن کې د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې پیل شوې او امریکایي کارپوهانو او امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا خبرې د پاکستان او امریکې د خرابو شویو حالاتو د جوړولو لپاره ډېرې مهمې دي. د پاکستانی کارپوهانو نظر په دې اړه څه دی؟ زموږ همکار بشیر ګواخ له ځنو سره غږېدلی او دا راپور جوړ کړی.
امریکایي چارواکي وایي د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ترمنځ ستراتیژیک مذاکرات په سیمه کې د امنیت او ترهګرۍ په وړاندې جګړې لړکې د پاکستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو په بیا رغولو او امن راوستلو کې مهم رول لوبولی شي. خود پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتی چارو کارپوه بریګیډیر محمد صاد وای د نواز شریف حکومت د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې هیڅ زړور ګام نه دی اخیستی او امریکایي پوځیان دا کال له افغانستان ووزي نو پاکستان داسې کومه پالیسي نه لري چې امنیتی حالات دې ښه شي. هغه ویل مذاکرات ښه خبره ده خو باید چې عمل هم موجود ولري.
زما په خیال به نواز شریف صاحب خو یعنی چې کوم دغه پالیسي ده هغه خو صحیح ده. اوس په ځمکه باندې هغې باندې څومره پیشرفت شوی دی. نواز شریف صاحب پخپله یو خپل حال مفلوج دی نن سبا هر یو معامله کې، که د پاکستان اندرونی معاملات دي، که اقتصادي معاملات دي، که د خطې کې د امن دی خبرې خو ډېرې کړي دي، خو هغې باندې سداسې ماته پیشرفت نه ښکاري. اوس مفلوج دی حکومت نواز شریف صاحب، هغه دغه پکې نشته. یعنی عزم لري یا څه تیز په یو دغه باندې چې کوم معاملات پاکستان د پر دومره خطرناک دي چې هغې باندې سفر لږ تیز وکړي. نو آیا دغه 2014 ته دي دغه سنجیدګۍ سره ګوري او دوی سب خپل دغه پروګرام جوړ کړی چې دغه به دغې نه پس پسې کېږي؟ مطلب دا چې افغانستان کې کو امن رانغې دا د پاکستان لپاره ډېر لوی یو مسله به جوړوي. دغه د پیشرفت دغه باندې هم داسې ماته دغه پیشرفت نه ښکاري.
امریکا ویلي که افغانستان ورسره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو ټول پوځیان به وباسي. د قومي وطن پارټۍ مشر سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپا وایي په داسې حال کې چې امریکا له سیمې څخه د وتلو خبرې کوي نو پاکستان سره ستراتیژیکي خبرې هیڅ معنا نه لري.
خبرې خو مخکم کې دي او سو سو ځلا امریکا په دې باندې غو کو، خو کم صورتحال چې آن ګراوند دی هغه هغه شانته ښه نه دی. نه هغه شانته زمونږ خاص کر په دې پښتنو په سیمه باندې هغه شو مدد وشو، نه څه زمونږ چې کوم مشکلات و هغه حل شو. صورتحال رست و رد خرابیږي او ښه کېږي نه. اوس چې امریکا دې ته روانه ده بیا ستراتیژیک ډایلاګ سره څه هغه کوي.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو پالیسي غوره بولي، خو بریګیډیر صاد وایي چې پاکستان او ټول سیمه کې هله امن راتلل شي چې په بهرنیو پالیسیو کې د بدلون پر اوستلو سره د ترهګرۍ په وړاندې کوټلي ګامونه واخیستل شي. داغه په وینا امریکا سره ستراتیژیکي خبرې د معمول خبره کېدې شي خو د کومې خاص ګټې تمه لرل ته په کار نه دي.
ولې ملکونو کې فلال ډېر خلیج دی، یو بل مره اعتبار نشته. موسم تاسو کتلی دی چې امداد کې چې کم دی نو $3 ملیون چې کم دی نو هغه د شکیل افریدی په رهایې سره منسلک دی. نو داسې قسمه معاملات چې کم دی نو هغه دواړو ملکونو ترمنځ شته دی. زما خیال دا پاکستان به تیار نه وي او نه به دا ممکن وي چې هغه به داسې شروع. زما په خیال باندې یو جامع حل د دې په کار دی. نو دا اوس یو ډېره پیچیده مسله جوړه شوې ده.
د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک مذاکرات تر هغې وروسته په ټپه ودرېدلي وو چې امریکایي ځواکونو د القاعده د ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې په پټو عملیاتو کې وواژه.
د پاکستان او د امریکې د اړیکو په اړه مو اوریدل. په داسې حال کې چې په 2014 کال په پای کې له افغانستانه نړیوال ځواکونه وځي، هغه مهال به په پاکستان کې څه صورت حال وي؟ په دې اړوان پرون په ډیرا اسماعیل خان کې د سنگي فاونډیشن په نوم د ادارې لخوا یو غونډه جوړه شوې وه چې زموږ همکار تورغلی وو او دا راپور جوړ کړ.
د دریم په ورځ په ډیر اسمیل خان شه د یو غیر حکومتي تنظیم په دفتر کې د سنگي ډیولپمنت فاونډیشن په بلنه یو غونډه وشوه. په غونډه کې په دا خبره باس وشوه چې امریکایان د افغانستان او وزي التابیا سکه دای شي، په پاکستان به سا اثرات پر وزي، د کړکجنو حالاتو مخنیوي به سرنګ کیږي. په دا غبره کې په غونډه کې برخه اخستونکو د سولي وزیرستان یو قبایلی ظفر مسعود مشال ریډیو
افغانستان نه د امریکې د واپسۍ نه بعد چې د میژ حالات دي پښې مشتا امن امان پرابلم جوړیږي. ادغ د پورا روغتیاي په چار دی حکومت او سیاسي پارټي هم د امن امان د پورا داسې تړلنی وکړو چې و بیا واپسي مشتا د حالات خروب نشي چې کوم حالات سره د میژ مخامختیا شوی دو.
رشید قریشی وویل
حالات داسې جوړ دي چې امریکا لاړه ها بیا حالات دله به خرابېږي. چې موږ دغ د پورا اول نه لکه پلانینګ وکړو چې مطلب کم کم مسایل پیدا کېدای شي، خود پر گورنمنٹ ته په کار دا سیول سوسائٹی چې خلکو کې اویرنس کریئیټ کی مطلب چې دا سټیپ واخلي چې مطلب ډیر مسئلے نسی جوړ.
سماجی کارکون بشیر احمد هیلا سرګند کړه چې د امریکایانو د وطلونو د ورسته بعد د امریکایانو په ملاتړ د افغانستان صدر حامد کرزای د سمو حالات او امن برقرارو ساتلو جوګاوی.
ما خپل خیال دا چې امریکا له افغانستانه د سرخ ملګرو وزي نو کوم سیټ اپ کرزای صاحب کړی ده، نو زه یقین لرم چې کرزی صاحب اوس د کوم الته پښتانه طالبان دي یا اور سره چې کوم د خپل فورس ته اب انشاءالله کنټرول وکړي. حالات په انشاءالله ښه طرف ته جی بد طرف ته بنځي.
د اسلام آباد نه راغلی ملما او د سنگي ډیولپمنت فاونډیشن منیجر امل خټک په دغې رنگ غونډو او بسونو مقصد داسې بیان کړ.
اوس چونکې دا د 2014 اخر کې پورې چې دینو میعاد ورکړی شوی امریکایي فوجونه دا یا ناتو فوجونه دا افغانستان نا جزوی مکمل طور باندې موږ دا غوښتل چې د دې اثرات ګورو چې د دې فوجي وتل چې د افغانستان نا د بارني فوجونو نو الته څه قسم صورتحال ممکنه را پیدا کېدې شي. بیا دا غي صورتحال پاکستان باندې سات سرات کېدې شي او درېم دغه چې بیا زمونږ حکومت مدني ټولنې دي یا نور کوم ادارې کې دي نو دوی تاسو کول پکاري چې هغه فوج باندې دا اثرات او د شدت کم نه کم کړی شي. نو په دې باندې موږ د مشاورت یو سلسله شروع کړی و او هغه سلسله کې موږ نن دی خان کې دا پروګرام وکړو.
خټک دا هم وویل چې سمو دا کېږي چې سنگي ډیولپمنت فاونډیشن په دغې رنگ غونډې او بحثونه لګیا کړي دي چې د کومې لړۍ به د انډیا څخه روانه وي. موږ دا هڅه کوو چې داسې مواد را یو ځای کړو چې د کومې له مخې په سیمه کې د پایدار امن لپاره لارې سمې شي.
د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې دریو لویو ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د اتحاد پریکړه کړې ده او همدارنګه د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر نظر د بلدیاتي انتخابات ترسره کړي. په دې اړه زموږ همکار له پېښور نه معلومات راکوي.
په خیبر پختونخوا کې دغه درې لوی ګوندونه پاکستان پیپلز پارٹی او امینیسٹرل پارٹی او د جمعیت علماء اسلام د فضلرحمان دل پرون دغه فیصله کړی ده چې دی به په دراتون کې ټول ټاکنو کې چې د مقامی حکومتونو لپاره کم ټاکنې کیږي نو دی به په ګډه سره خپل امیدواران راولي او په دی به دغه ته سفری کې لکه د دریو ګوندونو اتحاد نوم ورکړی دی او د دې لپاره دی د امینیسٹرل پارٹی پخوانی صوبائی ستر سیکرټری میر اختیار حسین چې خیبر پختونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر هم دی هغه به چیرمین وي او دې سره د جمعیت علما اسلام سینیټر حاجی غلام علی هغه به د جمعیت علما اسلام د طرفه د وایس چیرمین یا مرشال چیرمین وي. د پاکستان پیپلز پارٹی له اړخه وفاقي وزیر پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان به صوبائی ستر سیکرټر وي. صوبائی حکومت نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې دی د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو زر تر زره اعلان وکړي.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو څپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت
او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
که ګړی در سره نه وي او د وخت معلومول غواړئ نو زموږ د سټوډیو د ګړی ستنخی چې په پښتونخوا کې د غرمې ټیک دولس نیمې بجې دي. اسرالله مومن تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان حکومت ویلی دی د وسلوالو طالبانو یو شمیر ډلې له حکومت سره د سولې خبرې کول غواړي، خو د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر مولا فضل الله پکې جدي نه دی. دا خبرې پرون قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وکړې. امریکایي او پاکستانی لوړپوړو چارواکو د څه باندې درې کالو لزنډ وروسته پرون په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي ډایلاګ یا مذاکراتو لومړی غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سرکار سرتاجی سره وکتل. د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي ډایلاګ پروسه په 2010 کال کې وروسته له هغې په ټپه ودرېده چې په ځینو مسلو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، چې یوه وجه یې هم د امریکایي خاصو ځواکونو لخوا په ابټآباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په واستوګنځای عملیاتو چې هغه پکې ووژل شو. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي د بلوچستان صوبې په خوزدار کې د موندل شوي ډلهییز خبر په اړه د تحقیقاتو لپاره چارواکو ته خطونه لیږلي. دا خبره د یاد کمیشن مشرې زهرا یوسف نن مشال ډو سره په خپلو خبرو کې وکړه. یاد وي چې د ایشیا د بشر حقوقو ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د بلوچستان په خوزدار کې د خواوشا یو نیم سل مړو ډلهییز خبر موندل شوی. د خبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې پرون د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې دوه پولیس والا وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. امریکا د افغانستان له بګرام زندان د هغو قیدانو د خوشې کولو په اړه افغان حکومت ته خبرداری ورکړه چې خطرناک مجرمان یې بولي. د پینټاګان وایاند کرنل سټیوان پرون ویل افغان حکومت د اووه دېرشو قیدیانو د خوشې کولو دنده د بګرام زندان په اړه د څېړنې کمیټې ته سپارلې، خو د خبرداری ورکړه چې یو شمېر د بندیان د سړک د غاړې بمی چاودنو او ځینې نور پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي.
اسرائیل مومندو چې د خبرنو لنډیزې د توړاندې کولو اوس نړیوالو او کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. پیل باید کورنۍ ورسپانو نه وکړو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لادرک خلکو په اړه لیکي او وایي چې پاکستان کې لادرک خلکو مثلا 9/11 نه پس شروع شوې ده. ادارې وایي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ځینو خلکو په دې جنگ کې د پاکستان د تعاون سره اتفاق کړی وو او ځینو تنظیمونو د دې خلاف د مزاحمت لار خپل کړې وه. ادارې وایي نړیوالو تقاضو مطابق پاکستانی حکومت د دغه تنظیمونو خلاف د کاروایۍ پابند وو او هم په دغه ورځو کې په بلوچستان کې ناانصافیانو په رد عمل کې د تشدد نه ډک یو تحریک آغاز هم شوی وو چې امن امان ساتلو لپاره د حکومت دا ذمېواري وه چې دا تحریک قانوني حدودو کې وساتل شي، خو په ځای د دې چې شکمند خلک د قانون مطابق نیول شوي وي هغوی وتښتول شو او کورنۍ هغوی نه بې خبره وساتل شوې. ادارې زیاتوي دا یو غیر منصفانه رویه وه او همدغه وجه ده چې ملکي عدلیې دې نوټس واخیستو او یو کمیشن ورله جوړ کړی شو. ادارې اخیره کې لیکي امید پکار ده چې لادرکه خلکو مسلې مستقل حل لپاره به پخوانی جج سردار محمد خان رضا به خپل کوششونه کوي او په لړکی په دینې سو کې شوی قانون سازه تر لاندې به دا معامله په مکمل توګه آئین او قانون په دایره کې دراوستو هدف حاصلوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پېښور کې جلسو له وجې د پېښور اوسیدونکو ته یو شمېر مسلې رامخته کیږي او د افسوس خبره دا ده چې عام ولس سره مریضان هم سخت مشکلاتو سره مخ وي. ادارې زیاتوي جمعیت علماء اسلام فیډلي رضاکارانو په دې تیره جلسه کې امبولانسونه هم نه پرېښودل او دغه رنګ نور خلک او ولسی ګاډي په نورو متبادل لارو خوارېدل. ادارې وایي سیاسي مشرانو او حکومت ته د ولس مسلو هیڅ پروا نشته، پکار ده د خر دننه جلسي جلوسونو او احتجاجي تحریکونو باندې پابندي ولګول شي چې عام خلکو روزګار ورسره متاثر نشي. ادارې وړاندې لیکي اخر ولې جمعیت علماء اسلام فیډلي په جی ټي روډ د جلسي غلطي وکړه او خلک یې په یو شمېر مشکلاتو کې واچول. ادارې په وینا سړکونه دهنو او جلسو لپاره نه وي، دا د حکومت ذمېواري ده چې ولسي ځایونو خیال وساتي. ادارې اخره کې لیکي د سیاسي ډلو مشرانو نه دا خواست دی چې جلسې د سړکونو په ځای په میدانونو کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې د وسلوالو لخوا د خونړي او بریدونو د لړۍ سره د تشدد کچا زیاته شوې. حکومت تر اوسه په دې اړه د څه کولو لپاره په څه نتیجې نه دي رسیدلې. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال د جون په میاشت کې واک ترلاسه کړی دی، خو په اقتصادي اصلاحاتو، هند سره د امن پر ځای کولو، په افغانستان کې د مفاهمتي عمل لپاره هڅې او په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په کړو ژمنو کې د ډېر سستیا نه کار اخیستی دی. مقاله لیکي په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه په ګڼ شمېر کې وژل کیږي او پوځ د ناسمې حکومتي پالیسۍ په اړه ډېر زیات غوسه دی، د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اختلافات لا نور زیاتېږي. مقاله لیکي نه خو د پاکستان د پوځ او نه هم حکومت نه داسې ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد څه فکر لري. که څه هم دا مسأله د وروستو نوره هم پیچله شوې، کله چې په دې وروستیو میاشتو کې په کراچۍ، سند، پنجاب او بلوچستان کې اسلامي سخت دریځه چې په یو وخت کې بابیل وو او په آزادانه توګه به یې فعالیتونه کول، اوس د پاکستاني طالبانو د تحریک د سوري لاندې راغلي دي. مقاله لیکي په مجموعي توګه د دوی مقصد د پاکستان انتظامیه راغورځول، پوځ له شکست ورکول او په هیواد کې خلافت نافذه کول دي. بلخوا فارن پالیسي لیکي لارنس رایټ چې پولیټزر جایزه هم ګټلې او د افغانستان د جګړې په اړه یې ډېر لیکل هم کړي، وایي چې دیتا طالبان څنګه ښکاره شوي وو هغه سې اوس نورو ته هم ښایي. یعنی طالبان یو ردی عمل و. کله چې طالبانو ته واک ورکړل شو، هغې په سمه توګه د انتظامیه د چلولو لپاره زیاته خوښي نه ده ښودلې. طالبانو ته دا معلومه نه وه چې هیواد به څنګه چلوي او د ایب د واکمنۍ پر مهال وچکالي وه. فارن پالیسي لیکي خلک یوازې د دې وجې نه و مړه شوي چې طالبانو وجل، بلکې د طالبانو د واک پر مهال د لوږې مړه شوي دي. لارنس رایټ وایي دا اوس حیرانه ده چې واقعي طالبان یو ځل بیا د هیواد واک اخیستل غواړي او آیا دوی به د افغانانو په خیال ساتلو خوشحاله وي. مقاله لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون د ناکامۍ په حال کې دی او دا ښکاري چې د افغانستان به ټول امریکایي ځواکونه لاړ شي. لارنس رایټ وایي د دې زیاتره ملګرو ورته ویلي دي چې دا وروستی برید به دغه عمل تیز کړي، خو نوموړی وایي چې دوی داسې فکر نه کوي او د طالبانو هلې ځلې صرف دا یادونه کوي چې دغه کار لا نه دی ختم شوی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
بالکل مشال، مو د کورنیو راپورونو ترڅنګ د سیمایزو نړیوالو راپورونو د پیښو نه هم خبروي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما نن ماښام ملت ته وینا کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې نوموړی به د افغانستان، ایران، فلسطین، سوری او ځینو نورو هیوادونو د شخړو په اړه د خپل هیواد دریځ روښانه کوي. په دې اړه یو راپور لرو چې له یوې دمې وروسته اورېدل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په هغو موضوعاتو رڼا چولې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به قوم سره د سه شنبې په شپه د وینا پر مهال مطرح کوي. اټکل کېږي چې اوباما به په دغه وینا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پس په جوړو شو حالاتو باندې رڼا واچوي. نوموړي یو مهال دغه مودې ته د ویرې د موسم نوم ورکړو، خو سګنې وینا به په داسې وخت کې کوي چې ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه په وتو دي. واشنگتن پوسټ لیکي اوباما بیا هم هیله مند دی چې د هغه افغان انډول حامد کرزی به د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي، سو د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور لپاره لاره هواره شي. ورځپاڼه لیکي اټکل کېږي چې امریکا به د 2014 کال نه پس د 10,000 په خوښه کې ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، چې عمده دنده به د ترهګرۍ پر ضد د مبارزه کوونکو افغان ځواکونو روزل وي. خو دا خبره لا روښانه نه ده چې ولسمشر کرزی به دا کار وکړي او کنه. که نوموړی دا سند لاسلیک نه کړي، په هغه صورت کې به امریکا د پلان له مخې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. واشنگتن پوسټ د دې خبرې یادونه هم کوي چې په عراق کې د امریکې د ځواکونو د کار د مودې د ختمېدو د دوه کلونو لاړېدو وروسته په افغانستان کې د جنگي حضور خاتمه به د ولسمشر اوباما لپاره تاریخي ورثه وي. اوباما به خی ملت ته په وینا کې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د لسونه د زیاتو کلونو د خدمت او افغان ولسمشر حامد کرزی ته د ممکنه ننګونو په اړه هم یادونه وکړي. ورسپانه لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما به همدارنګه د ایران د جوهري پروګرام په اړه هم خپل بهرنی کړنلار روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وار له مخې د ایران د اټومي پروګرام د یورانیمو د غني کولو پروسه د ځینو بندیزونو په نرمولو سره درول شوې ده. د ورسپانې په باور لا هم د ولسمشر اوباما په ګول لوی بار پروت دی او هغه دا چې اوباما د اروپایي ټولنې سره په ګډه د دې خبرې د یقین کولو لپاره کار کوي، سو ایران دې ته رضا کړي چې د خپل اټومي پروګرام نه په بشپړه توګه لاس په سر شي. نوموړی بخای په وینا کې د ایران په معاملې کې د زغم د ښکارا کولو غوښتنه وکړي، په ځانګړي ډول د مشرانو د جرګې نه، ځکه چې دغه جرګه په ایران د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کوي. خو ولسمشر اوباما بیا په دې نظر دی چې کدا کار وشي نو ایران به د مذاکراتو نه پشا شي. همدارنګه اټکل کیږي چې اوباما به د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ په خبرو به هم رڼا واچوي. دا خبرې تیر کال پیل شوې چې نگرانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. ورځپاڼه لیکي خی اوباما به د سوریې په اړه لږه هیله ښکاره کړي، چېرته چې امریکا، روسیا او اروپا د سولې هڅه کوي. اوباما په دې وروستیو کې نیویارک ته په مرکه کې ویلي وو هغه ته په دې اړه په بیا بیا ویل شوي، خو هغه نه پوهیږي چې د دې غمیزې د ختمولو لپاره امریکا څه کولی شي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو د استازي له خولې لیکي چې په جنیوا کې په شامی شخړه کې د ښکېلو ډلو ترمنځ خبرو اترو کې یو څه پرمختګ شوی دی. دا چې څه پرمختګ شوی دی تفصیل به د مجید بابر په دې راپور کې اورو.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو مقاله کې د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو استادی لختار براهیمی لقول لیکي چې په جنیوا کې د شام د شخړې په اړه د شامی حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرو اترو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استادی لختار براهیمی د اتوار په ورځ وویل چې دواړه خواوې د یو کال نه د شامی حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي خارګوټي حمص نه د ماشومانو او ښځو خوندي ځایونو ته په استولو صلاح شوی دی. د راپورونو له مخه د تیر خالی په ورځ په جګړه کې د بوختو غاړو لخوا د خبرو اترو په نتیجه کې دا ړومبی واضحه پرمختګ دی. یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال لختار براهیمی وویل زه هیله من یم چې سبا نه به په حمص ښار کې دننه د زوړ ښارګوټي نه ښځې او ماشومان وتوانېږي چې ووځي او دې نه پس به نور ټول عام وګړي ووځي. په دغه موقع د شام مرستیال وزیر خارجه فیصل مقداد ژمنه وکړه چې که یاغیان دغو ښځو او ماشومانو ته محفوظې لارې ورکړي نو شامي حکومت تیار دی چې دغو کسانو ته د حمص ښارګوټي نه د وتو اجازه ورکړي. ښاغلي مقداد دا هم وویل چې موږ ټول عام وګړو ته د سرپنا او درملنې اسانتیاوې ورکولو ته هم تیار یو. د خبري غونډې پر مهال لختار براهیمی په دغو خبرو اترو کې د سستره و پرمختګ اعتراف وکړو، خو زیاته کړه چې دواړو خواوو په دې خبرو اترو کې د یو بل سره ډیر د عزت او احترام چلن وکړو، خو د دې خبرو اترو په نتیجه کې د یو جامع حل په اړه د سویلو نه ډډه وکړه.
پښتانه سپینسر سیاستواله میرمن نسیم ولی خان چې د عوامي نشتل پارټۍ د پخواني مشر عبدالولی خان کونډه هم ده، پرونې د پېښور په نشتر حال کې د باچا خان او ولی خان په یاد کې د جوړې شوې غونډې پر مهال د وینا په ترڅ کې ویل په پاکستان کې ترهګري ډلې او د هغوی مرکزونه د پوز او د پخوانیو حکومتونو لخوا جوړ شوي او دا د هغوی دنده ده چې اوس یې له منځه هم یوسي. زموږ خبریال چې نشتر حال ته ورغلی او دا راپور جوړ کړی.
دا عوامی نیشنل ګوند لخوا چرسدی ولی باغ کې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان او د خان عبدالولی خان د کلیزو دستورو ورستو پرون پیښور نشترحال کې د خان عبدالولی خان کورودانه بیگم نسیم ولی خان او د هغه ملګرو دغه کلیزه په ډیر درناوي ومنځله. دغه غونډه کې بیگم نسیم ولی خان، د هغه نوسی لونګیلی خان، د پاکستان مسلم لیگ نواز ډرې فرید طوفان او نور مشرانو ګډون وکړلو. خپل وینا کې بیگم نسیم ولی خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره د امن راوستلو لپاره کوټلې ګامونه پور تکړي.
مصیبت راغلې دې زېوار پښتانه نه اتو پنجابیانو پکې مري، سندیانو پکې مري، او بلوچستان په پاور ته پوسټ کوم کینه دې نه یو لار کو کاږي دوشي دې خصات بلاد ته حکومت
دوی په حکومت او بازي پوزي مشرانو ټکونه وکړل چې وسلوال طالبان د دوی پیداوار دي او باید دوی اوس په خپل ختم کړي.
کوم دې کې چې ټریننګ کو ټریننګ کې نه دی ولا جوړول دا چې په پیل دې د باور ته چې چا نیو هغه به طالبان زما کوچی او به یو چې بریګیډیر یو هغه چې دا کوم دې کې کیپ جوړ دې دا کیپ مونږ جوړ کړی دي یا نو چې جوړول کې دون مړنی نو شي روان کې کړه تا
نوموړی په عوامي نېشنل ګوند هم ټګونه وکړل چې د پارټۍ د غلطو پالیسیو له وجې نه یوازې پارټۍ ماتې وخوړه بلکې ترهګري هم په سیمه کې سیوا شوه. نو همدغه وجه را چې دوی عملي سیاست ته واپس راغلل. یاد دی وی چې بیگم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل ګوند تر انتخاباتو کې د مات ذمہوار اسفندیار ولی خان او د هغه ملګري او د پارټۍ غلط پالیسۍ وګرځول او دوی په دې مقباندې د نوې پارټۍ جوړولو اعلان هم وکړو.
د سنی سپریم کونسل مشرانو په هنګو کې په 14 کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو نه پس احتجاجي کیمپ پرانسته. دوی وایي حکومت دې د پیښې مسؤلین معلوم کړي او د وژل شوو ماشومانو کورنیو ته دې معاوضه ورکړي. دا پیښه د تیر اتوار په ورځ رامنځته شوې وه چې وژل شوي ماشومان بیا پرون په یاده سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې شپږ ماشومانو د وژل کېدو پر خلاف سوري سپریم کونسل او ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو د پېښور هنګو روډ د احتجاج په توګه بند کړې ده. د مظاهره کوونکو دغه غوښتنه ده چې په سیمه کې حکومت دې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د دوی حفاظت دې یقیني کړي. دوی دا هم غوښتنه لري چې د ماشومانو په مړینه حکومت دې د معاوضې اعلان وکړي. د دې مظاهرې مشري د سوني سپریم کونسل مشر مولانا عبدالستار کوي. نوموړي مشال لري ته وویل چې تر هغه پورې به خپل احتجاج نه ختموي چې تر سو د دوی غوښتنه نوی منلی. مولانا عبدالستار زیاته کړه چې دوی د احتجاج په توګه د هنګو خار هم د بندیدو اعلان کړی دی. په سیمه کې د مظاهره کوونکو لخوا دغه احتجاج د اورګزو هډکوارټر دفتر مخې ته د 11 بجو نه شروع شوی دی چې لا تر اوسه پورې دوام لري. رسیدلی راپورونو تر مخه د احتجاج کوونکو لخوا روډ د بندیدو په وجه ټول ټرافیک ولاړ دی. موږ چې کله په دې اړه د هنګو ضلع معاون کمشنر سید احمد جان سره د ټلیفون په لارې تماس اونیولو نو مشال رډیو ته غږ ورکولو نه انکار وکړو. خدای وویل چې د دوی احتجاج کوونکو سره په دې اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به روډ د عام ټرافیک لپاره یو ځل بیا خلاص کړی شي. واضح دی چې تېر د اتوار په ورځ د ضلع هنګو په بابر میله سیمه کې د لاسي بم د چاودېدو له امله د یو کورنۍ شپږ ماشومان وژل شوي وو. چارواکو په خبره چې زرګون نومیکس د کور مخې ته د هغه د کور ماشومانو ته ګرنیټ په لاس ورغلی وو چې ماشومانو په ګرنیټ لوبې کولې او په دغه وخت کې دغه ګرنیټ ورپسې وچودېدو. د پېښې وروسته ټول ماشومان مړي د بابر میلې په قبرستان کې د پیر په ورځې خورو ته وسپارلو.
زمونږ د همکار راپور مو اورېده. د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان په اړه یو دوه راپورونه سره دي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د مخدره موادو د قاچاقونکو یا سمګلرانو د کیسونو د څیړلو لپاره هلې ځلې تیزی کړې دي. یو امریکایي چارواکي تېره ورځ په کابل کې د مخدره موادو د مخنیوي د یو مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل په دې لړ کې دوی د افغانستان د حکومت سره مرستې کوي. له کابله خان محمد سین.
د امریکا د متحدو ایالاتو چارواکي وایي چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز منسوبین توانېدلی چې د دې موادو د قاچاق کوونکو دوسیې په ښه توګه وسیړي او له قانون سره سمې فیصلې پرې وکړي. دا خبرې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ویلیام براون فیلډ د دوشنبه په ورځ افغان چارواکو ته د دې مرکز د نوې ودانۍ د سپارلو پر مهال وکړې. خاغلی براون فیلډ وویل:
Here there are hundreds of successful prosecutions.
په دې مرکز کې هر کال څارنوالۍ پورې اړوند په سلګونو غونډې شوي او د مخدره موادو په سلګونو کسان نیولې او پر دوسیو یې کار پیل شوی. افغانان د دې مرکز للارې د خپل راتلونکي جوړ هواد پته مدي.
په دې مناسبت په جوړو مراسمو کې د افغانستان د محابسو او توقيف خانو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی له امریکا څخه د دې توقيف خانه د جوړولو په خاطر مننه وکړه او ژمنه وکړه چې په دې توقيف خانه کې به د مخدره موادو په قاچاق تورن کسان د بشري حقوقو په پام کې نیولو سره وساتي.
ما میتونیم د زندانونو یا د توقيف خانو
کولای شو چې په دې زندانونو او توقيف خانو کې بندي بندیان په خطو غوساتو او ټول بشری حقوقونه مراعات کړو. ډاډ درکوم چې د مخدره موادو له بندیانو سره د قانوني او انساني کرامت د اصولو په پام کې نیولو سره چلند وشي او د قانون خلاف به ان شاء الله کوم کار ونه شي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي مرکز چارواکي وایي وروسته لدې کولای شي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او توران کسان د درېمه محکمې تر حکم پورې هم وساتي.
په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې دوه خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې تیره ورځ په جلال آباد کې په دې موخه غونډه درلودله چې د انتخاباتو په درشل کې خبریالان باید څنګه خپل کار ته په غوره بڼه ادامه ورکړی شي او څنګه خپل ژوند هم خوندي وساتي. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال دغې غونډې ته ورغلی او نور له هغه نورو
د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې دغه غونډه د ګل په ورځ ناوخته د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه کړې وه چې په ننګرهار کې د بیلابیلو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو استازو پکې ګډون کړی و. په ننګرهار کې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې مشر او د بی بی سي راډیو خبریال بابرک میخیل مشال راډیو ته وویل چې د ټاکنو په بهیر کې د رسنیو د رول تر سرلیک لاندې په داسې یو میکانیزم کار کوي چې هم به خبریال خپل وظیفه په سمه توګه تر سره رسولې وي او هم به ځان خوندي ساتلې وي.
خاصه موخه او هدف دا دی چې د 2014 کال په ټاکنو کې د ژورنالیستانو امنیت څنګه خوندي کېدی شي یو درست میکانیزم ته ضرورت دی. موږ نن په دغه میکانیزم باندې غږیږو چې دغه میکانیزم څه شی کېدی شي او ژورنالیستان خپل خوندیتوب څنګه تضمینولی شي.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د تهران راډیو خبریال محمد اسف شینواری وویل که د رسنیو استازي د پیښو پر مهال مسلکی چلند وکړي هم به خپل مسولیت سرته رسولی وي او هم به ځان خوندي ساتلی وي.
د رسنیو د ټولو کارکونکو نه مهیله داره چې تر هر څه وړاندې خپل امنیت ته ډیر پام وکړي. زموږ مسلکي چلند زموږ د خپل امنیت د خوندیتوب ضامن دی، د دې پروسې د ښه په خوښ ضامن دی، همدارنګه د خلکو د ذهنونو د ښه روښانه کولو ضمانت کوي. زموږ مکلفیت هم داره چې اول ځان پوه کړو، بیا خلک پوه کړو، اول خپلې نیمګړتیاوې رفع کړو، بیا د خلکو په نیمګړتیاو باندې بحث وکړو. زه فکر کوم دا ډیره مهمه پروسه ده. زمنګ مسولیت پکې تر بل هر چا ډیر دی.
د شمشاد ټلویزیون خبريال طاهر صاحب وایي چې ژورنالیست ته پکار دی چې د خپل ژوند د خوندي کولو په خاطر په خپل رپورټونو کې لوي ترپای نه کار واخلي.
واقعا وسنۍ حالت په لری پرتو سیمه کې ژورنالیستي کول، لری پرتو سیمه ته تګ، لاغه سیمه د واقعیت را برسېره کول، دغه پیدا کول او پاغه خلکو ته وسوړاندې کول دا یو سخت کار دی. د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره ژورنالیست باید واقعا به طرفي وي، هغه څوک چې د ژورنالیست وظیفه ده، هغه څوک چې د هغه مسلک ورته ایجاب کړی دی.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي چې په تیرو ټاکنو کې ژورنالیستانو شکایت لرلو چې د ټاکنو په بهیر کې ورته دولتي چارواکو پر وخت معلومات نه ورکول او د واقعیتونو برابر سیر کولو کې لګواخونو سره مخ ول. دوی زیاتوي چې د 2014 کال د ټاکنو په بهیر کې بل داسې و میکانیزم څخه کار واخلي چې هم پکې د خبریال ژوند خوندي وي او هم یې د مسلکي چلند په بنیاد رپورټونه ورکړي وي.
د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیراکو کې خلونه بې کوره شوي خلک وایي چې په تیراک کې د امنیت وضع ښه نه ده او دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې د کډوالۍ ژوند کوي. دوی وایي چې تر اوسه ورته د بې کوره شوو خلکو یا د کډوالو حیثیت نه دی ورکړل شوی. همدا وجه ده چې دوی سره مرستې هم نه کېږي، دوی ځینې غوښتنې لري. زموږ خبریال دوی راغږولي او د هغوی د خبرو پر بنسټ یې دا راپور جوړ کړی.
د خیبر جنسی د تیراکو کې خیلونه بې کوره شوي خلک وایي چې د دوی سیمه تر اوسه د وسلوالو نه پاکه نه ده ګرځول شوې او دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دوی وایي چې تر اوسه ورته د آی ډی پیز یا بې کوره شوو خلکو رسمي درجه نه ده ورکړی شوې چې لامل یې دوی ته څه نه میلاویږي او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د تیراکو کې خیلونه بې کوره شوی یو تن حاجی عالم شاه مشال ریډیو ته وای
تقریبا ټول تقریبا د مزیک نشته، کلی نشته، خوراک نشته، مجری نشته، راشن نه ملويږي خلکو ته.
او د جمرو دی اوسیدونکو کشمیر خان وای چې د تیرانا بې کوره شوي دغه خلک هر ورځ تحصیل ته راځي خو څوک یې پوښتنه نه کوي.
دا غریبان ورځې نه راوځي هلته تحصیل کې ورځ تیره کی په تمه، لیکن څوک یې تپوس نه کوي. دغو غریبانو لا چا د یوې روپۍ شای ور نه کړ. و دا چې داسې خلک هم شته چې د وخت دوړه ورکړه نشته.
د کوکی خیلو د متاثرینو د تحریک چیرمین اکرام الله جان کوکی خیل وای چې تر اوسه یې رجسټریشن نه دی شوی او په کار دی چې د نورو قبایلي سیمو د خلکو په سیر ورته دغه حق ورکړل شي.
موږ په دغه ټولو هلو ځلو کې لګیا یو چې خپل کوکی خیل کم تم د حق وګټو، ځکه چې څرنګه د بجوړ نه واخله تر چتراله پورې چې څومره قبایل دي هغو ته دغه حقونه میلاو شول، خو دا موږ ته نه میلاو.
د خیبر جنسۍ د تیرا کوکی خیلونه بې کوره شوو خلکو د رجسټریشن او دوی ته د مرستو نه میلاوېدو دغه ستونزې مو چې کله د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جنګیر اعظم وزیر ته وړاندې کړې، نو دوی وویل
مونږ دا ریکوست کولی شو او کړې مو دی او ان ریټن مو ورلېګلې هم دی ڈی جی ایف ڈی ایم اے ته چې دی دې مونږ ته یو ټیم ډیپیوټ کی چې راشي او مونږ سره آلریډي چې کوم ایگزیسټنګ فنکشنل کمیټي دا د آی ڈی پیز والا چې الته دې ټیم دې ډیپیوټ کی او مونږ ته دې راشي او مونږ سره تقریبا د 6000 نه زیات جنوین کیسونه دي د آی ڈی پیز چې هغه ویریفیکیشن وکي او هغه انلیستمنټ وکي.
یا د دې ویچ په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو د تیراکو کې خېلو سیمه تر خپل واک لاندې کړې ده او د بدمنۍ لامل ترې په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي.
د تیرا د کوکی خیلو قبایلو لستونزو زمون همکار خبرولې. دا خبرې غړې په همدې ځای پای ته رسی. خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړئ او تاسو سردار سید یا اس اس خان ته وښه.
خدای جانا نن یو وعده کوو پاک یارانا کوو پاک یارانا ستو کلپ خدای جانا نن یو وعده کوو پاک یارانا کوو پاک یارانا پاک یارانا کوو پاک یارانا زان وایو یو بل تا جانان وایو ننې کو میدان وایو سچی زان زان وایو یو بل تا جانان وایو ننې کو میدان وایو مونږ مینا کړې مونږ خپل فیصله کوو پاک یارانا کوو پاک یارانا تاو کل په خدای جانا نن یو وعده کوو پاک یارانا کوو پاک یارانا پاک یارانا کوو پاک یارانا کبو مینا پخل زڑ کبو ویرل چان کبو مونگا پچاس کبو مینا پخل زڑ کبو ویرل چان کبو یو بل تب گورو محبت بخکار کبو پاک یارانا کبو پاک یارانا
سو کلپ خدے جانان نن یہ وعدا کہو پاک یارانہ کہو پاک یارانہ پاک یارانہ کہو پاک یارانہ ہر سوائی کو ممبا سلا کبو پا